بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوئ، د خپل پروردگار عبادت کوئ او ښه کارونه کوئ چې ژغورنه او نجات ومومئ. د خدای په لاره کې غزا کوئ لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوي، زکات ورکوي او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونه خوګو مینوالو حامد سیم افسر د نورانډي ولانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 هجري لمریز کال د وږي یا سمبولې د میاشتې اتمه نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د محرم د میاشتې له 28 او د 2021 میلادي کال د اګست له 30 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د تهران د عراق د ټاټوبي د یووالي د خپلواکۍ او امنیت د ملاتړ په باب ده. بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یواز غلنده کتنه کوو. ورپسې هم د تلپاتې وږمو نومي لړۍ نننۍ مطلب اورېدلی شئ. بیا هم د وږي د میاشتې د اتمې نیټې په مناسبت مطلب درابرو. او زمونږ په نننۍ چشمانداز کې هم په اسلامي اخلاقو نومي لړۍ نننۍ مطلب هم درابرو چې زمونږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملامتیا هم ډیره مننه کوو. څو شیبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 8 بجې وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران او سوریې دوه اړخیزې ملګرتیاوې نور هم زیاتېږي. طالبان د خپل ځواکونو ته یو رنګ یونیفورم برابروي. په کابل کې د یوې بل سترې دسیسې مخه ونیول شوه. او په یمن کې په ډرون حمله کې د سعودي ائتلاف نوي عسکرو ته مرجوب لې او وخت دي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خلې به وړې شاندمې ورسته. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان چې د سوریې په سفر تللی، په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره لیدنه کړي او د دواړو هیوادونو د دلچسپۍ وړ موضوعګانو باندې سره خبرې کړي. د ایران خارجه وزیر په دغه کتنه کې د بشار اسد په بیا ولسمشر ټاکل کېده او د غراس په نړیوالو او میدانی ډګرونو کې د سوریې د سیاسي او پوځي بریالیتوبونو په باب هغه ته مبارکي ویلي او ورته د ایران د لوړپوړو چرواکو سلامونه رسولي او د غراز یې له عراقه د سیمه ییزې غونډې د ملاتړ په باب د غونډې راپور هم وړاندې کړ. امیر عبداللهیان هم دا راز پر دوه اړخیزو اړیکو او اقتصادي راشه درشه او ملګرتیاو د ګډ کمیشن د فعالې دا په ضرورت هم ټینګار وکړ. د سوریې ولسمشر هم په دغې کتنه کې له سوریې د اسلامي ایران د ملاتړونو په قدرونې سره په دوه اړخیزو حوزو او په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعګانو کې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا په باب خپلې لیدلوګې بیان کړې. همداراز د ایران خارجه وزیر د سوریې له خارجه وزیر فیصل مقداد سره هم لید کته وکړي او له دغو لیدو کته وروسته په لوړ څرګندونو کې ویلي دي د سیمې د هیوادونو او د مسلمانو هیوادونو مشورې او ملګرتیاوي به په سیمې کې د تلپاتې امنیت پر رامنځته کېدا کې مهم رول ولوبوي او باید سیمه ییز هیوادونه په خپلو کې سره تعامل تر دې حده ورسوي چې پردیو ته د لاس وهنې او د دسیسو فرصت هم په لاس ور نشي. د ایران خارجه وزیر همدار از ویل په افغانستان کې هم د بدلونونو په اړه نږدې مشورې لرو او باور یو په افغانستان کې د سیاسي حل لارې په توګه پراخ بنسټه حکومت جوړ شي څو دغه هیواد زیاتره ستونزې او مشکلات په ګډه او په خپلو کې سره حل کړي. امیر عبداللهیان په دې خبرې په ټینګار سره چې سیونستان په سیمه کې د ناکراریو مهم عاملان دی وویل. سیونستانو په سیمې او د فلسطین په تاریخي ټاټوبې کې مسلمانان، مسیحیان او یهودیان برمته کړي او خپل غوښتنه یې پرې تپي. په افغانستان کې به دینی او لوړې زده کړې یو ځای پیاوړي شي. زموږ خبریال راپور راکړ د افغانستان د کابل ښار د لوی جرګې په خیمه کې پرون د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د مسؤلانو او د پوهنتونونو د استادانو غونډه جوړه شوه. په دغې غونډه کې افغانستان لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حکانی د افغانستان په تحصیلي نظام کې د دینی علومو د زده کړې پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. د هغه په وینا د افغانستان مخکې حکومت د غیر مسلمانو د طبیعت په اساس د دینی او طبیعي علومو پر جلاوالي تمرکز کړی و. هغه وویل اسلام د دینی او ساینسي علومو ترمنځ هیڅ توپیر ته قائل نه دی. اسلام دغه تفریق او فرق ته قائل نه دی چې دینی مدرسې او عصري ادارې سره جلا او یوه دینی او بله نه وي. دواړه دین پورې اړه لري او اسلامي نظام د دواړو په وسیله پیاوړی کیږي. ښاغلی حکانی د پوهنتونونو له استادانو وغوښتل چې په هیواد کې پاتې شي او نور هم وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو فعالانو په ټولنیزو چینلونو کې ویلي دي د پوهنتون ډېری استادان له هیواده وتلي دي. بلې خوا د لوړو زده کړو مخکېنی وزیر عباس بصیر په راتلونکي کې د زده کړو د نظام پر ښه والي ټینګار کړی. ښاغلی بصیر ویلي کومه شرطبه چې د طالبانو لخوا لوړو زده کړو وزارت ته پیژندل شوی د دغه وزارت له مخکېنی مشرتابه سره یې په یوې ناستې کې د تحصیلي نظام د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی دی. د طالبانو په لاس د کابل نسکورېده او د جلاوطن شوي ولسمشر اشرف غنی له وتلو وروسته د تحصیلي نظام په ګډون د حکومتي ادارو کارونه له بې برخلیکه حالت سره مخامخ شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو لپاره یو رنګه یونیفارم برابر شوی. زموږ خبریال د صدای افغان خبری اژانس له کابل راپور راکړ. د طالبانو ډلې چارواکو ویلي د خپلو ځواکونو لپاره یې د لا ښه نظم د ټینګولو په خاطر یو رنګه یونیفارم برابر کړی دی. په راپور کې ویل شوي دي طالبانو ویلي د طالبانو په نامې او یونیفارم سره د خلکو د کړولو لپاره د ځینو د ناسمې استفادې د مخنیوي لپاره یې دغه اقدام کړی دی. د طالبانو یو امنیتي چارواکي مولوي محمدي ویلي دي د دې لپاره چې خلک طالبان او عام خلک په خلکو کې سره وپیژني هڅه کوو د دغه درستو حوزو د ځواکونو لپاره منظم او مشخص یونیفارم برابر کړو. په درستو هیوادونو کې د امنیتي ځواک خپل خاص آرم او یونیفارم لري او کار پیژاندي. د یوه یونیفارم او آرم نه درلودل د ناسمې استفادې زمینه ګڼي. لا کابل هوایي ډګر سره نږدې له چاودیدونکو توکو ډک ګاډې تباه کړی شوی دی. زموږ خبریا لا کابل راپور راکړ. د طالبانو د ویندوی ذبیح الله مجاهد سلاکار بلال کریمی پرون وخته په لوړ څرګندونو کې ویلي دي لا چاودیدونکو توکو ډک یو ګاډې له کابل هوایي ډګر سره نږدې هدف ته له رسېدو مخکې پیژندل شوی او امریکایي پوځیانو تباه کړی دی. هغه زیاته کړې په دغو عملیاتو کې لا چاودیدونکو توکو د ډک ګاډي ډرایور هم وژل شوی دی. له دې مخکې ویل شوي وو د کابل هوایي ډګر سره نږدې په یوه کور توغندې لګېدلې چې له امله د کورنۍ شپږ غړي وژل شوي دي. طالبانو ویلي دي دغه توغندې حمله په افغانستان کې د امریکایي عسکرو لخوا شوې ده. رویټرز خبري اژانس هم له دې مخکې دغه توغندې حملې ته پر امریکایي پوځیانو پورې نسبت ورکړی وو. د اگست یو دیرشمه الټیمیټم وروسته به په کابل کې د امریکا سفارت وتړل شي. الجزیره ټلویزیونی چینل راپور ورکړی د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سالوان بیګا په یو لړ څرګندونو کې له افغانستانه د اگست د یو دیرشمې نیټې تر الټیمیټم پورې د امریکایي ډیپلوماټانو له وستلو وروسته په افغانستان کې د دغه هیواد سفارت د چوټي کې دا خبر ورکړی. جیک سالوان ویلي دي د اگست له یو دیرشمې نیټې وروسته به په افغانستان کې امریکا هیڅ ډیپلوماټیک استازیتوب ونه لري. د جیک سالیوان دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح شوي چې له افغانستانه د امریکایي وګړو او عسکرو د وستلو الټیمیټم ختمېدا ته یوازې دوه ورځې وخت پاتې دی او د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن هم پرون ویلي درې سوه امریکایي خارج له کابله د وتلو لپاره منتظر دي. د افغانستان ډېری خلک او سیاستوالان د دغه هیواد اوسنی وضعیت په افغانستان کې د امریکا د ماته خوړلو سیاستونو له امله ګڼي او امریکایانو هر وخت خپل مخې تعقیب کړي او اوس په بے مسولیت وتلو سره د افغانستان ټاټوبه او خلق په ماته کشته کې پر خود لیدي. دا خبرونه له تهران اوري. په افغانستان کې د امریکا د شل کلن نیواک لګښت 2 ټریلیون ډالر اټکل شوی دی. زموږ خبریال راپور راکړی د امریکا امریکن انټرپرایز اکاډمي په یو راپور کې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن پوځي شتون د لګښت په باب مختلف اټکلونه اعلان کړي دي. امریکن انټرپرایزز اکاډمي په دغه خپل وروستي راپور کې لیکلي دي په افغانستان کې د امریکا د پوځي شتون لګښت له لسګونو میلیارډ ډالر رانیولې تر ټریلیونز ډالر پورې اټکل شوی دی. د امریکا پینټاګان اټکل کړی د 2000 لومړي کال له ستمبر په عراق، افغانستان او نورو هیوادونو کې د دغه هیواد له جنگ سره د اړوند لګښتونو اندازه 1 ټریلیون 700 میلیارډ ډالر ته رسیدلې ده. د پینټاګان د اټکل په اساس په ټول کې په افغانستان کې د امریکا د جنگ لګښت 830 میلیارډ ډالر ته رسیدلې دی. پینې حال کې براون پوهنتون هم له 2000 لومړي کال را په دې خوا تر 2022 کال پورې په افغانستان کې د امریکا د جنگ لګښتونه 2 ټریلیون 300 میلیارډ ډالر اټکل کړی دی. او د یمن په جنوب کې په ډرون حمله کې په لسګونو پیلي ماموران هلاک شوي دي. عرب پوسټ خبري سایټ راپور ورکړی د یمن په جنوب کې له ائتلاف سره اړوند د یمن ځواک ویندوی محمد النقی بیګا په لوټ څرګندونو کې ویلي دي. د یمن په لهج ولایت کې د سعودي تیریګرو سره په اړوند یو پوځي مرکز باندې په وروستي ډرون حمله کې 10 پوځیان هلاک او لږ تر لږه 9 ټپیان شوي دي. عربستان د امریکا امارات او څو نورو هیوادونو په بشپړ ملاتړ سره د 2015 کال له مارچ راهیسې په یمن فوجي تیری پیل کړي او تر دې دمه یې دغه بېوزله عرب هیواد لمزه کې هوا او سمندر له لارې کله بند کړی او په میلیونونو ماشومان، ښځې او بوډاګانې د مرګ او کاښتې له جدي خطرو سره لاس او ګریوان کړی دي. داود دې محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران دے دیران دے اسلامی جمہوریت غا کی زتمن اوردن کو سام خپل سیاسی تبصرہ دراورو چے تهران دے عراق دا ٹاٹو بی دے یووالی خپل واقع او دا امنیت دا ملاتڑی پا باب دا د ایران اسلامی جمهوریت او د عراق ملت او حکومت او د هغه څه په باب چې د وار مخکې انتخاباتو تر سره کړه او د پردیو پوځي ځواکونو د وټلو په شمول د داخلي چارو په حوزه کې له فیصلو سره اړوند د بللي خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د ایران د اسلامی جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په شنبه ورځ له عراق د سیمې د ملاتړ په غونډه کې په خپل وینا کې پر دغو موضوعګانو باندې په ټینګار سره روښانه کړی دی. لا تر هغه څخه ځغورل شوی نه وي عراق اوس په سیمه کې د ملګرتیا او پراختیا او ترقۍ او داخلي پیاوړتیا او بیا رغونې ته اړتیا لري او د ایران اسلامي جمهوریت د عراق له ثبات، امنیت، خپلواکۍ، مزکنې بشپړتیا، عزت، اقتدار او د سیمیزو نړیوال ځایګي لوړتیا څخه په ملاتړ سره په دې زمینه کې د دوړخیزو او سیمیزو ملګرتیا او پراختیا ته تیار دی. د بغداد په غونډه کې د ایران د خارجه وزیر څرګندونې هغو چیلنجونو ته اشاره کوي چې څه د پاسه له 2 لسیزو راهیسې پر سیمې تپل شوي او عراق هم یو هغه هیواد دی چې په دغه بهیر کې له جدي تاوانونو سره لاس او ګریوان شوی دی. خو دا د دغه هیواد پیچلي او ترنګلي وضعیت څخه د وتلو لپاره د بندون په معنا نه ده. عراق د پردیو د لاسوهنو په دلیل د جنگ، بې ثباتۍ او ناکراریو په شمول له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغه شان شرایطو کې د پردیو له لاسوهنې پرته د سیمې د هیوادونو ترمنځ تعامل او ملګرتیا په سیمې کې د تلپاتې امنیت د ټینګېدا اصلي شرط دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د عراق له لومړي وزیر مصطفی الکاظمی سره په خپل وروستي ټلیفوني تماس کې روښانه کړی ده تل هر هغه نه وخت او اقدام چې په عراق کې د حالاتو د تثبیتي ده او په سیمې کې دغه هیواد د رول لوبونه د لوړتیا لامل شي ملاتړ کوي او دغه ملاتړ ته به هم هغه راز دوام ورکړي. ابراهيم رئيسي په دې خبره سره چې د سیمه هوا دونه د دې جوګه دی د یو بل په ملګرتیا سره امنیت ثبات او تلپاتې سولې ته رسیدا د لارې نقشه پلان او اجرا کړی ویل دي د سیمه په چارو کې د پردیو لاس وهنې د امنیت او ثبات او د غرض د پراختیا او پرمختګ زمينه جوړونکې نه دي د بغداد په غونډه کې د ایران د خارجه وزیر څرګندونه هم د سیمه ایز امنیت او سیاسي ملګرتیا او د ضرورت او اهمیت یادونه کوي شنان دی اور سندوی تحلیل ګران د ایران د خارجه وزیر څرګندونه له دې نظر د بغداد په غونډه کې د حاضر او لورو لپاره یو لړ پیغامونه بلل دي د ایران خارجه وزیر د سیمه د مشکلاتو علت د پردیو ځواکونو شتون بلل او ټینګار یې کړی دی تر هغه وخت چې امریکا او پردی له سیمه ونوزی سیمه دار مخ نه ویني د عراق زیاتره رسندوی هم د امیر عبداللهیان د څرګندونو پر دې برخې ټینګار کړی دی چې امنیت د سیمه د هیوادونو ترمنځ د متقابل اعتماد لاره پرته نه تامینېږي او تهران د خبرو اترو د ژبې په دودولو کې د عراق د رول ملاتړ کوي عراق په وروستیو څو کلونو کې سیمه ایزو امنیتي پیښو ته په پام سره په دغه هیواد کې د امریکا لشتونه ناخوښې تجربې لري عراق اوس د سیمه ایزو اړیکو پراختیا او بیا رغونې ته اړتیا لري او د بغداد غونډه د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا او تعامل د زمینو د رامنځته کېدو لپاره د دغه هیواد هڅې تایید دی د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د عراق له ولسمشر برهم صالح سره په کتنه کې هم د عراق له خپلواکۍ ملي حاکمیت او مزکنې بشپړتیا څخه د اسلامي ایران د ملاتړ دغه ضرورت په جواب کې ټینګار کړی دی د بغداد په ناسته کې د ایران د خارجه وزیر څرګندونې او د دغه غونډې په څنډه کې لیده کاته په حقیقت کې د هغه اهمیت خودنه کوي چې ایران د عراق د امنیت او ثبات لپاره قایل دی د ایران اسلامي جمهوریت تل د سیمه ایزو خبرو اترو ملاتړ دی او هڅه کوي چې نور هیوادونه هم دغه شان سیمه ایزو مراوداتو او ترتیباتو ته وهڅوي دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسې زموږ یو ساته سهرانه پښتو خبرونه اورئ
د تاریخ پانا قدر من اوریدون کو وزما فاطمی سلامونه او نیکی پیرزوینه و منی عزیزانو وز هم ده تاریخ یو بل پانه تاسو تا اوگاندی کوم لکه چنگه چی پویه جی نن ده گل وراز یا دو شنبه ده یوزر چلور سوام هیجری المریز کال ده وگی ده میاشتی اتمنیتا ده چی ده چوار لسوا دری چلویشتم هیجری قمری کال ده محرم الحرام یا ده امامانو ده میاشتی لیویشتمی او ده دوزر یویشتم ملادی کال ده اگیس لدرشم نیتی سر سمون خوری عزیزانو د ایران په کال هندار کې د وګی میاشت اتمنېټه ل ترهګری سره د مبارزې ورځ نومول شوې ده د دې ورځې د نومولو وجه او دلیل د ایران د اسلامي جمهوریت د هغه وخت د ولسمشر محمد علي رجایی او لومړی وزیر حجت الاسلام محمد جواد باونر ترور وو څلور دیش کال پخوا د ایران د اسلامي جمهوریت د نوي اولسي نظام مخالفانو چې د ډیموکراسي غواړو ادعا کوونکو لویدیزو حکومتونو ملاتړ ورسره وو د لومړي وزارت په دفتر کې د یو بم په چاودلو کې ولسي او انقلابي ولسمشر او لومړي وزیر شهیدان کړل شهید رجایی خپل اجتماعي فعالیتونه په معلمي سره پیل کړه هغه سره له تدریس له بچا سره مبارزه پیل کړه او دغه مبارزه ته د زندانونو او ډیرو شکنجو له زغملو سره د اسلامي انقلاب تر بریالیتوب دوام ورکړ شهید رجایی د اسلامي انقلاب له بریالیتوب ورسته د خوونې او روزنې وزارت د اسلامي شورا جرګې د استازیتوب لمړي وزارت ولسمشری په مقامونو کې خدمتونه وکړل. هغه د ولسمشری په دور کې روحاني اندیشمند او پور ډاکټر محمد جواد باونر چې د باچا رژیم پر ضد مبارزه کې زلاند مخینه درلوده لمړي وزیر وټاکه. لکه څنګه چې شهیدان رجایی او باهنر مخلص خاکسار او په عین حال کې سخت هڅانده او د اسلامي انقلاب د لوړو موخو د پرزایش په لاره کې پایشته انسانان وو، د انقلاب د دښمنانو د غصې وړ وګرځېدل او د منافقینو ډلګۍ چې له یوې مودې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد وسلوال جنګ او ترور پیل کړی و، په همداسې ورځ د لومړي وزیر په دفتر کې له بم کېښودلو سره یې رجایی او باهنر شهیدان کړل. د اسلامي انقلاب مشر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه درجایی او باونر لا شهادت ورسته په یوه وینا کې ویل، د شاغلی رجایی او د شاغلی باونر ارزښت دا و چې له خلکو سره و. وسوه ولس کال مخکې د وسوه شپږویشتم هجری قمری کال د محرم په یوویشتمه نیټه یو نامتو مسلمان عالم او فقی په علامه هلی مشهور حسن بن یوسف بن متحر هلی وفات شو. هغه د عراق د هلی ښار اوسیدونکی و او پلار یې سید سدید الدین علی د وخت له نامتو عالمانو او پوهانو ګڼل کېده. علامه هلی له ماشومتوبه د قرآن کریم او دینی علومو په زده کړې پسې و او د وخت دود علوم یې لومړی له پلاره او بیا د خواجه نصیر الدین توسی په شان له پیاوړو عالمانو زده کړل او څه وخت وروسته د اجتهاد درجې ته ورسېد. استاد شهید مرتضی مطهری په خپل کتاب آشنایی با علوم اسلامي کې د علامه هلی په اړه داسې وایي: علامه هلی د وخت یو نابغه دی. هغه د فقه، کلام، منطق، فلسفه او رجال په برخه کې کتابونه لیکلي او کابو سل کتابونه د غل خطي یا چاپی آثارو پیژندل شوی دی، چې له هغو یوه برخه هم د نوموړي د نبوغ ثابتولو لپاره بس والی کوي. علامه هلی له ګڼ شمېر ارزښتمنو آثارو سربیره په خپلو نه ستړې کېدونکو هڅو سره وکړای شول چې پیاوړي شاګردان د علم او پوهې ډګر ته وړاندې کړي. د هغه په آثارو کې کولای شو تذکرة الفقهاء چې د بیلابیلو اسلامي مذهبونو د نظریاتو په اړه دی، نهج الایمان چې د قرآن کریم تفسیر دی او منتهر المطالب چې د اسلامي عبادتونو په اړه دی بحث کوي او اشاره وکړو. او لننه یو سل څوار لس کال وړاندې د 1218 هجری لمریز کال د وګي د میاشتې په 18 د محمد علي شاه قاجار په دوره کې د انګلستان او روسیې ترمنځ د ایران د ویشلو شرمناکه مایده لاس لیک شوه. روسیې او انګلستان په ایران کې د خپل ګټې لپاره له پخوا کلونو سخت سیالي درلوده. هر هغه امتیاز چې په دغو دواړو هیوادونو کې یوه ترلاسه کاوه، بل به هڅه کوله هغه ته ورته امتیاز ترلاسه کړي. تل پاتې وژمې ګلونو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د تل پاتې وژمې له یوې بلې برخې سره مو ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. تاسو ته پته ده چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معرفي موضوعاتو په حکله د حضرت آیت الله خامنه ای نظرونه درته وړاندې کوو. هغه حضرت د دغه ټولګې په نننۍ برخه کې د حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام حکومت بلګه ګرځي او د هغوی په حکومتدارۍ کې د تقوا د رعایت د ضرورت په بیان سره فرمایي: تقوا له خلکو سره د مکارانه او چلولی کارچار مخه نیسي. په دغه سیاست کې د حضرت امیر المؤمنین علیه السلام یو ځانګړتیا ده ل مکر او فریب ډډه کوي. په یوې جملې کې له هغه حضرت نقل شوي چې هغه حضرت فرمایي که تقوا زما لاس نه وای نیولی ما ته د عربو تر ټولو مکارانو او هیلهګرو زیات مکر او چل راتله. په یو بل ځای کې له ځان سره د معاویه چې په حکومت کې په مکر او چلول مشهور وو د مقایسې په مقام کې فرمایي معاویه تر ما زیات هوښیار او چالاک نه دی، خو علي څه وکړي؟ کله چې د علي د کارونو بنیاد په تقوا او اخلاقو باندې ولاړ دی، لاس او ژبه یې تړلې ده. د امیر المؤمنین روضه او طریقه دا ده تقوا چی نوی د انسان لاس او ژبه پرانیستی وي، هر څه ویلی شي، د حقیقت خلاف غږېدلی شي، تهمت لګولی شي، خلکو ته دروغ ویلی شي، ژمنې او وعدې ماتولی شي، د صراط مستقیم له دښمنو کسانو سره لاس یو کولی شي. کله چې تقوا نه وي نو انسان دغه شان وي. امیر المؤمنین علیه السلام فرمایي ما سیاست له تقوا سره یو ځای غوره کړی دی. نو همدا خبره ده چې امیر المؤمنین په کار او روده کې مکاري چلول او د دغه ناولی کارونه نه و، بلکې پاک سیاست یې کاوه. عزیزانو د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری. لا ترهګری سره د مبارزې ورس ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنې. عزیزانو د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د وګي د اتمې نیټې په مناسبت چې د لترهګری سره د مبارزې ورځ نومول شوې ده تاسو ته ځانګړی پروګرام وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو د ترهګرۍ ښکارنده د هغې د یو ستر قربانۍ په توګه د ایران د ولس لپاره یوه ترخه او اشنا ښکارنده ده. په دې لټ کې د وږې د میاشتې اتمه نېټه چې د باهنر او رجایي د مظلومانه شهادت کلیزه ده له ټیروریزم سره د مبارزې ورځ نومول شوې ده. په همدې هکله یوه ځانګړې وینا لرو چې په دریو برخو کې به درته وړاندې کیږي. په دې وینا کې مو کوشش کړی دی چې د وږي د اتمې نېټې پیښې ته له مختلفو اړخونو په دوباره کتنې سره د ترهګرۍ جرړې او د یوه اوزار په توګه ورڅخه د سلطه پالو قدرتونو ملاتړ وڅېړو. هیله ده چې د خوښې او استفادې وړ مو وګرځي.
عزیزانو د منافقینو ترهګرۍ ډلګۍ چې د ایران د نوي او تنکي جمهوري اسلامي نظام د ځینو مخالفو حکومتونو مالي سیاسي او تبلیغاتي ملاتړونه ورسره کې په پراخه پیمانه ترهګرو اقداماتو سره د نظام د کارنده عناصرو او مسؤولانو وژلو ته مخه کړه چې په خپل ګمان د هیواد په حساسو ارګانونو او ارکانو کې د جدي خلاګانو پرامسته کولو سره د ایران اسلامي جمهوریت ته بنیادی گزار ورکړي. د محراب شهیدان، د چنګاش د ومی او د وګي د اتمی نیټه شهیدان او د لاجوردی، قرنی او سیاد شیرازی پشان شهیدان د ترهګری له هغو قربانیانو څخه دی چې د اسلامي انقلاب د تاریخ په دې پړاو کې د منافقین او پلاس شهیدان شول. دغه جنایتکار بهیر د 1408 هجری لمریز کال د وګي اسمبلې د میاشتې د اتمې نیټې ترهګره پیښه دوه میاشتې پس له هغې رامنځته شوه چې د همهغه کال د چنګاښ په اوومه نیټه آیت الله سید محمد حسینی بهشتی او د جمهوری اسلامی ګوند دوه اویا تنه سیاسي او اجرایی شخصیتونه د چنګاښ په اوومه نیټه د دغه ګوند په دفتر کې د شوي بمی چاودنې له امله شهیدان شوي وو. خو نړیوال استکبار د دغو ترهګرو اقداماتو په وړاندې نه یوازې هیڅ غبرګون څرګند نه کړ، بلکې ملاتړ یې ترې هم وکړ. منافقین د ایران د نظام د پرزولو په لړ کې د خپلو اقداماتو له پیلولو او د ایران د ډیرو خلکو او مسؤلانو له وژلو وروسته وړومبۍ پاریس ته وتښتېدل او بیا عراق ته لاړل او هلته یې هم بوژنوونکي جنایتونه ترسره کړل.
واګوردونکو د 1909 میلادي کال او د 1909 میلادي کال په پیښو کې د عراق د باس رژیم له منځه تللي جنایتکار دیکتاتور صدام حسین له منافقینو څخه د عراق د کردانو د ځپلو لپاره ګټه پورته کړه. صدام په دغه بوږنوونکي جنایت کې د کردانو د نسل وژنې عملیات پلان کړل چې له امله یې څو زره ښځې او ماشومان ووژل شول. کله چې د عراق پخوانی دیکتاتور صدام د امریکې په حملې سره له منځه لاړو، د منافقینو ډلګه بیا هم د امریکا تر ملاتړ لاندې پاتې شوه او څه موده یې د عراق په لیبرټي کیمپ کې دیره شوه او بیا د امریکا او برېټانیا په لابه سره البانیا ته منتقل کړی شوه او د ختیځ اروپا په دغه هیواد کې ښه په ازادۍ سره فعالیتونه کوي. په دې حقیقت کې هیڅ شک نشته چې له ترهګرۍ د امریکا ملاتړ په سیمه کې د لاسوهنې لپاره د واشنگټن د ستراتیژۍ یوه برخه ده. امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو د خپلو سیاسي اهدافو او مقاصدو لپاره ترهګر په ښه او بد او البته د خپلو ګټو له نظره تقسیم کړل چې له ترهګرو څخه ملاتړ توجیه کاندي. دا دوه ډوله چلند سبب شو چې کومو کسانو چې په ایران کې ترهګر جنایتونه کوي په لا زیات ملاتړ او ازادۍ سره خپلو جنایتونو ته دوام ورکړي. ایسوسیټیډ پریس خبری اژانس له ترهګرۍ د امریکا د ملاتړونو په هکله په یو شوکون کې راپورټ کې د منافقینو له مشرانو څخه د امریکا د ځینو سیناتورانو له رشوت اخیستنو پرده پورته کړې ده او لیکلي دي د امریکا د تیر ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کابینې و چارواکي او د هغه لږ تر لږه یو سلاکار د پیسو په اخیستلو سره د منافقینو د ترهګرۍ ډلګې لپاره وینا کړې ده.
د امریکا د ملي امنیت د شورا پخوانی غړي او د منافقینو ملاتړي ریموند ټانټ چې د ترور د ملاتړو له لیست د ایستلو لپاره د دغې ډلې د تحرکاتو په اکله یو رپورټ برابر کړی دی وایي هغوی یعنی منافقین د امریکا د پروګرام د پرمخ بیولو لپاره له بندیز او جنگ نه ښه انتخاب دی. په حقیقت کې د همدغه تفکر له امله و چې امریکا ځینو اروپایي هیوادونو سره له دې چې پوهېدل د دغه ترهګرۍ ډلګۍ لاسونه د زرهاو بېګناهو انسانانو په وینو ککړ دي ملاتړ یې ترې وکړ. له دې نظره ویلی شو چې د 1908 کال د اوړي د پیښو لړۍ د ایران اسلامي انقلاب او تنکی جمهوری اسلامي نظام ته د گزار ورکولو لپاره د نړیوال استکبار لخوا یو پلان شوی بهیر و. د موجودو اطلاعاتو له مخې له 1908 میلادي لسیزې راهیسې د امریکا حکومت په لویدیځې آسیا، اروپا او لاتینې امریکا کې لږ تر لږه له اتو مشهورو ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کړی دی. دا په دې معنی دی چې کله د امریکا د رژیم د ګټو خبرې وي نو دغه هیواد له ترهګرو ملاتړ کوي، بلکې خپل هم ترهګرو اقداماتو ته لاس اچوي. د ډونالډ ټرمپ او کوم د امریکایي ځواکونو لخوا د شهید ډګر جنرال قاسم سلیمانی ترور د دغه بهیر مستاق دی. امریکا د 2000 میلادي کال په اورومبیو کې د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس ځواک د قومندان سردار قاسم سلیمانی په شهیدولو سره وخودل چې لا هم په ترهګرو اقداماتو سره د سیمې د ناامنه کولو په تکل کې ده. د 2000 میلادي کال د جنوري په 3 نیټه پیشمنی مهال ډګر جنرال قاسم سلیمانی چې د عراق د حکومت په بلنه دغه هیواد ته تللی و، د عراق د هشت الشعبي ځواک د مرستیال مشر او ویاندوی ابو مهدی المهندس په شمول د لسو تنو ایرانی او عراقي ملګرو سره یو ځای په عراق کې د ډیره امریکایي ځواکونو د ډرون حمله هدف وګرځېده چې د دغه قافلې ټول کسان پکې شهیدان شول.
قدرمن اوریدونکو، امریکا په دغه ټیرور سره هغه قومندانان په نخ کړل چې د ایشی ترهګرو ته ساو گزارونه ورکړي وو. البته د ایران اسلامي جمهوریت د دغه ترهګر اقدام په وړومبي ځواب کې په عراق کې د امریکایانو تر ټولو ستر او مهم اډو اینو لاسات په توغندۍ وویشتله. په سیمه کې د وروستیو کلونو بدلونونه د دې ښودنه کوي چې سلطاغواړي قدرتونه او په سر کې امریکا له ترهګرۍ او تون لاریتوب څخه خپلو اهدافو ته د رسېدا لپاره د یو زار په توګه کار اخلي. په دې کې ځینې ترهګر جنایتونه د انسانانو د سلامتیا او ژوند خلاف د ترهګرۍ اقتصادي بندیزونو په لړ کې دي چې سبب شوي ایران د امریکا د اقتصادي او درملیزې ترهګرۍ یو هدف وګرځي. دا انساني ضد جنایتونه او له ترهګرۍ څخه د لویدیځ هیوادونو ملاتړونه به د ایران د ولس له تاریخي ذهن څخه هیڅکله پاک نه شي. له ټیروریزم سره د مبارزې د ورځې په توګه د وږې د میاشتې د 8 نومول په همدې لړ کې ترسره شوي دي.
قدرمنو اوریدونکو، د وږې د میاشتې 8 نیټه په ایران کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ورځ نومول شوې ده. دا پیشه د 1416 لمریز کال کې د ایران د ولس د یو شمیر منتخبانو او د نظام د مسؤلانو د وژلې د پیښې یادونکې وه. په دې اړه تاسو زموږ د دغه ځانګړي پروګرام لومړۍ برخه مو واورېده. انشاءالله تعالی که وخت وو نو په بل پروګرام کې نورو موضوعاتو ته اشاره کوو. نو تر هغه وخت تاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
تهران ریډیو هر ورځ خپل اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي، خبری، مذهبي، کلتوري، تاریخي، تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیرا زموږ په سایت کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شئ. درک دې parstoday.com/ps. تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریک کړئ. درک دې pakhto99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم د موږ سره اړیکې ټینګول شي. 00991213031.
ولا عیش اهنا من حسن الخلق، هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق.
اسلامی اخلاق.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیمار
د اسلامي اخلاق نوم لري ل نننی 1550 مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
خوږو دوستانو، د اسلام په جهادي فرهنګ کې د دوستۍ د اصولي او اخلاقي ځانګړنو په اساس د اسلام په جهادي اخلاقو کې یو بل غوره اړخ د توجه وړ دی چې د نړۍ د پوځي سیستمونو سره په پرتله کې د ناکامۍ او بریالیتوب مفهومونو ته یوه خاصه معنا او لورنیونه ورکوي. په سلطغړو حکومتي نظامونو کې له بریالیتوب موخه د سلطې تپل، د هیواد پراختیا، د ملیت او توکم برلاسه کیده، د شتمنیو او طبي سرچینو چورتالان او د ازادي غواړو پاڅونونو ځپل دي چې د اسلام په جهادي سیستمونو کې نه یوازې هیڅ ځای نه لري، بلکې د سوچا محمدي اسلام د لارښوونکي او دوستانه انسان په مخو او انګیزو سره ډیر زیات واټن لري. د لیتو کې د دغه توپیر په اساس هغه لوړ پوړي فوجي چارواکي، قوماندانان او سربازان چې په استکباري جنگونو کې د جنگ په ډګرونو کې شتون پیدا کوي، نو پر خاورې توکم، ملیت، ټاټوبي، بریالیتوب او د هیواد پراختیا د دوی اصلي موخې شمیرل کیږي. په همدې خاطر د خپل سرو واکپلانو د نظر د جلبولو لپاره د برلاسه مقام او موقعیت ترلاسه کول، د مسولیت او څوکې لوړتیا او امتیاز ترلاسه کول، شهرت او نام او نمود ورته ل ډیر اهمیت برخمن وي. خو د اسلام په جهادي فرهنګ کې دغه زیاتره ځانګړنې پیکا کیږي او هغه درست ځواک چې د جنگ په ډګرونو کې شتون پیدا کوي، په هر موقعیت سره او په هر مقام کې چې وي، په سلو کې سل الهي انګیزې سره خپل دندې ترسره کوي او هغه مهال د بریالیتوب احساس کوي چې الهی رضایت جلب کړی شي.
قرآن کریم د هغو مبارزانو په صف کې چې په خالص او خدای غواړو انګیزو سره د جهاد په ډګرونو کې تیروي، د توبې سورې په اتاتیایم آیت کې فرمایي: خو پیغمبر او هغه کسان چې په هغه ایمان راوړي په خپل ژوند او مالونو سره جهاد وکړ او درستنه کوي او د دوی لپاره دی او دوی امهغه کامیاب شوي کسان دي. لوی خدای ورسته د دې لپاره چې وخی د دوی جهادي عملونه به په دې دلیل چې له الهي رنګ او بوی لري تل پاتې او یادون کې کړي. په ورپسې آیت کې د توبې سورې په 99 آیت کې بیا فرمایل شوی دی: کڅ هم د جنت تل پاتی او ځانګړی فضا د هر چا لپاره خاصه جاذبه لري او خوندور ځای دی، خو د خدای د لارې د مجاهدینو لپاره له جنتی وسوسو کوونکو او درستو جاذبو ور اخوا د الهی رضایت ترلاسه کول دي. قرآن کریم په دې باب د توبې سورې په 2 آیت کې فرمایي: او د خدای خوشحالی او رضایت له هر څه لا لوی دی او دا ام هغه ستر بریالی توب دی. درشتنی اسلام په فرهنګ او کلتور کې په دغه شان تفکر سره ځان ته عقیدتی کرچار بیلوي او په داسې بڼه کې درستې جوړې شوي پولې نړیږي او د عقیدې له سرحده پرته بله هیڅ پوله نه پاتې کیږي. په همدې دلیل د اسلامي انقلاب ارواښاد بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه فرمایل: زموج جنگ د عقیدتی جنگ دی او د عقیده جنگ هیڅ پوله او جغرافیا نه پیژني.
پر دې اساس د جهاد له فلسفې د اسلام مخه او د جهاد ماهیت له هر څه زیات د فکر او لیتوګې پیروي ده او دا په امریکا، اروپا، آسیا، افریقا او د نړۍ په نورو هیوادونو او ګوټ ګوټ کې د اسلام د ورځ تر بلې د پراختیا راز دی. هغه نه انکارېدونکې واقعیت چې استکباري نړۍ یې له ویرې او وحشت سره لاس او ګریوان کړې ده او خیال کوي چې په جنگی اوزارونو سره په اختلاف اچونې سره د قرآن د سوځونې په دستورو سره او د اسلام د ګران پیغمبر په شان کې د سپکو او ګستاخو کارټونونو په خپرولو او تولیدولو سره د نړۍ په عمومي افکارو کې د اسلام د روښانه کوونکو او بصیرت لرونکو لیتوګو او نفوذ مخه نیولی شي او حتی د کلیسا د سرغنو او د ختیځ له لویدیځه د اغیزمنو کارپیژاندو په ډول ډول دوکو او چلولونو سره هڅه کړې ده اسلام د تورې دین معرفي کړي او د اسلام د سوچه لیتوګو اغېز شیندنې داغي وبرېښوي. لا دې غافل دي چې په دغو سپیرو هلو ځلو سره هیڅ ځای ته نه رسیږي، ځکه الهي اراده او وعده د اسلام پر نهایي بریالیتوب ده. هغه اسلام چې د منطق او فکر او لیتوګې پیغام راوړونکی او له ناپوهیو او جهالتونو څخه د انسانانو ژغورونکی دی، بنسټ کې ښودل شوی دی او قرآن کریم دا د صف سورې په اتم آیت کې انځور کړی او فرمایلی دی: دوی غواړي د خدای نور په خپلو خلو سره، یعنی په پوکولو سره خاموش کړي، خو خدای خپل نور بشپړوي.
د پام وړ ده د هسته او کائنات خالق د اسلام د طلوع او د اسلام د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د نړیوال رسالت لمحه پیله پر درستو دینونو د اسلام نهایی بریالیتوب تضمین کړي او د صف سوره په نهم آیت کې فرمایلی: هغه هغه څوک دی چې خپل رسول د حق په دین او هدایت سره واستاوه، خو څو هغه پر طولو دینونو غالب کړي، که څه هم مشرکان دې کراهت او ویره ولرل شي. هم هغه ډول چې پوهیږي د اسلام په اصولو او د هغه د نظام په هیڅ یوه سیستم کې پر ملتونو او توکمونو د بریالیتوب خبره نه ده شوې، بلکې اصلي او اساسي هدف پر نورو مکتبونو د اسلام بریالیتوب، پر باطل د حق بریالیتوب، پر جهل او ناپوهی د بصیرت او پوهی دا بریالیتوب، او په نهایت کې پر سلطغواړو او شرک ته په مخه کوونکو نظامونو او سرغنو باندې د اسلام پر بریالیتوب د مستضعفو کړېدلیو ملتونو قدرت ته رسېده او د بشر په نړۍ کې د استکباري حاکمیتونو نسکورېده ده. دغه شان تفکر سره د خدای د لارې د مجاهدانو په ډکشنری کې ناکامي هیڅ ځای نه لري، ځکه له دوو حالاتو خالی نه دی. یا دا چې د اسلام مبارزان له دین سره د مبارزه کوونکو پر جبهې بریالی کیږي، او یا دا چې د خپلو الهي او انساني موخو په لاره کې شهیدان کیږي او د شهادت په ملکوتي شیبو کې د پروردگار پر نورانی جمال فکر کوي او ابدي نیکمرغي او عزت ترلاسه کوي. متعال خدای په دې باب د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته د توبې سوره د 25 آیت په پیل کې داسې فرمان ورکوي: ووایا، آیا از موش په باب لدوو نیکو خبرو پرته، یعنی بریالی توب او شهادت پرته، د بل څه هم انتظار کوي؟ Thank you.
خوږو دوستانو، د اسلامي اخلاقو نومې لړۍ د نننۍ مطلب وخت هم دومره وو. نو له دې مخکې چې له تاسو اجازت وغواړو، باید ووایو چې زموږ د انټرنیټي پاڼې درک pastoday.com/ps هم در سره نوٹ کړئ، او تاسو زموږ په دغه درک باندې تازه سیمه ییز او نړیوال خبرونه، راپورونه، تبصرې، مرکې، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز، سپورټي، روغتیایي او اجتماعي مطلبونه او خبرونه هم لیدلی او اوریدلی شئ. او همدارس تاسو په خپلو لیکنو، شعرونو، پیغامونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام هم اوریدلی او لیدلی شئ. نو تر بل مطلب پورې مو په نیومن خدای سپارو. الله مو مل او ملګری. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله مو مل او ملګری.